پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
د غرمې دولس بجې سوې ده. ازادي راډیو اورېدونکو پروګرام ته په خیر راغلاست. ستړي مسئ نن د شنبې ورځ ده. د سور اووه نېټه ده. نن د 1390 لمریز هجري کال، نن د 2019 میلادي کال د اپریل د میاشتې له 28 سره برابره ده. په دې خپرونه کې به تاسې د سور د اوومې په اړه چې په افغانستان کې د پخواني شوروي ملاتړ کوونکو کمونیست رژیم انقلاب وکړ او د سردار محمد داود خان حکومت یې ړنګ کړ یو رپورټ لرو. دغې تاریخي حادثې ته کتنه کوو. تاسې راسره اوسئ. اول به اجمال ان توار ورکړو چې د دې ساعت مهم خبرونه ووایي.
دا بغلان ولایت د پولی خمری خار په دوسره کسمه کې له څو ورځو راهیسې د یو وکیل ملاتړو لاره بنده کړې ده. په سلنکا کې پولیس وایي چې دوی د شپږو ماشومانو په ګډون د 15 کسانو مړې پیدا کړې دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د اوپک سازمان غړي سلا شوي چې د تیلو تولیدات زیات کړي. بشپړ خبرونه واورئ. د امریکا د متحده ایالاتونو، روسی او چین په یو ګډ بیان کې راغلي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې لپاره د دغو درو هیوادونو پر دې هدف سلا کړي چې بهرني ځواکونه له افغانستان نه ووځي. په دې بیان کې چې پرونی خپور کړی د امنیت شورا دغو دریو دایمي غړو څرګنده کړي چې دوی په منظم او مسؤلانه ډول له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو غوښتنه کړې او دا یې له لویه سره د سولې د بهیر برخه ګڼلې. په دې بیان کې همداراز ویل شوي چې د طالبانو مرکچیانو ژمنه کړې چې دوی به د داعش افراطي ډلې پر ضد جګړه کوي، له القاعده سره به اړیکې پرې کوي او کومې سیمې چې دوی په لاس کې دي هغه به د کوم هیواد پر ضد نه استعمالیږي. د روسیې، چین او امریکا په درې اړخیزه غونډه کې چې وړمه ورځ په مسکو کې وشوه، له طالبانو دا غوښتنه هم شوې چې له هغه افغان هیئت سره چې د حکومت استازي هم پکې وي خبرو ته کښېني. په بیان کې د نړیوال تروریزم او افراطي ډلو پر ضد د افغان حکومت د هڅو ملاتړ هم شوی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دا بیان چې خپل د پکې د امریکا په استازیتوب په غونډه کې برخه لرله پر خپل ټویټر شریک کړی او دا غي ملاتړ کړی دی. په بغلان ولایت کې د پولی خمری خار په دوسره کسمه کې لارې بند ده. په سیمه کې د ازادي رادیو خبريال وایي چې په لسګونو اعتراض کوونکي له پرون راهیسې موټرونه نه پرېږدي چې پر دې لارې تیر شي. دې کسانو د ولسی جرګې د یو ګټونکي کاندید محبوب الله غفاري په ملاتړ مظاهره کړې. غفاري د درغلې په تور لیوي میاشتې راهیسې په کابل کې زندان دي. اعتراض کوونکي وایي پولیسو د دوی دوه ملاتړي وژلي دي او د کورنیو چارو وزارت بیا دا تور رد کړی دی. دا دی وزارت ویان نصرت رحیمی تیر شپه ازادي رادیو ته وویل
په ټولنیزو رسنیو کې راغلی و چې پولیسو په دغه مظاهره چانو ډزې کړي. حال دا چې دا موضوع په غو شکل نه و بلکې یو مقناطیسي ماین و ځای په ځای شوی و. دا چې د معترضینو لخوا شوی و که د مخالفینو لخوا دا بررسی کیږي.
د ښاغلي رحیمی په وینا په دې بخښه کې یو تن وژل شوی او درې ټپیان شوی دي. تاسو له ازادي رادیو نه خبرونه اورئ. دا امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي سعودي عربستان او د اوپک یا تیلو صادرونکو هیوادونو سازمان نور غړي د لدی غوښتنو سره سلا شوي چې د تیلو تولیدات زیات کړي څو په نړۍ کې د تیلو بیې راښکته شي. ولسمشر ټرمپ پر خپل ټویټر لیکلي د سعودي عربستان او نور سره مې د تیلو د بهیر په اړه خبرې کړي دي او ټول موافق دي. په نړۍ کې د خامو تیلو بیې د نوي میلادي کال د پایل راهیسې په سلو کې 3 لوړې شوې دي. دا ولسمشر ټرمپ له دې څرګندونو وروسته په دې بیو کې 2.9 کمی راغی. د امریکا متحده ایالات هڅه کوي چې د ایران چې د تیلو یو د پام وړ صادرونکي هیواد دی تیل 0 ته راښکته کړي او دا همخواهي په بیو تاثیر وکړي. په سرلنکا کې پولیس وایي چې دوی د شپږو ماشومانو په ګډون د 15 کسانو مړی پیدا کړی دي. پولیس څرګندوي چې دوی غوښتل د تیرې اونۍ د یکشنبې د ورځې د چاودنو په تړاو یو کور وپلټي خو هلته چاودنه وشوه او دا جسدونه یې ترلاسه کړل. د پولیسو ویان روان ګوناسیکارا نن وویل د پوست په ملاتړ پولیسو د سینتامارو په ښار کې د کولمبو د ختیځ په 360 کیلومترۍ کې یو کور محاصره کړ چې هلته څو چاودنې وشوې. دا پولیسو ویاند زیاته کړ چې پرون ناوخته دوی تر کور را وګرځیدل او د کور د نډزې شوی ګونا سیکارا ویل کله چې دوی دا کور وپلټه د کور دننه دولس او د کور بهر درې جسدونه ولیدل چې په ملو کې درې ښځې دي. پولیس وایي د دوی په باور دا چاودنې یو یا څو ځان وژونکو کړي. پولیس وایي امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبل نه ده اوښتي. امنیتي ځواکونه څرګندوي چې له دوی له دې کورې ځان وژونکي واسکټونه پوځي جامې او د داعش بیرغونه ترلاسه کړي. داعش د اپریل د یو ویشتمې ورځې د چاودنو مسؤلیت منلی چې په یو شمېر کلیساوو یې بریدونه وکړل او همدارنګه څو عصري هوټلونه یې په نښه کړل. د چاودنو کې تر 2500 زیات کسان ووژل شول او لږ تر لږه 1500 نور ټپیان شول.
دا ازادي رادیو د تاسیس مجده خبرونه تر ویې بجې پورې اروي اوس 12 بجې او 15 دقیقې سوې. اوریدونکو نن د شنبه ورځ د ثور ومه نیټه ده. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې به په پیل کې تاسې په افغانستان کې د سولې پر مشورتي لویه جرګه باندې یو ځانګړی رپورټ واوري.
مراجعین او میلمانه نورم را روان دي. امیدوارم چې خپل نصاب پوره شو.
د افغانستان ولسمشر جرګې ته 2500 کسان را بللي دي او په افغانستان کې به پر دې خبرې کېږي چې سوله له طالبانو سره څرنګه وسی. د دې ترڅنګ نن تاسو واردل چې د ثور ومنې ته د افغانستان کې د ثور د انقلاب په اړه یو ځانګړی رپورت لرو. د تاریخي حادثې ته په رپورت کې د کتنې ترڅنګ مو د یو شمېر ولسی خلکو سره خبرې کړې دي.
دا په افغانستان کې یو تور ورځ وه، یعنی د افغانستان د تاریخ او د افغانستان د
په دې خبرونه کې به د نورو رپورټونو ترڅنګ تاسو ته د مخدرو موادو پر ضررونو د ازادي راډیو ځانګړی ونیس پروګرام د زهرو کاروان خبرو. تاسو خبر یاست چې د دوشنبه پر ورځ په افغانستان کې د سولې مشورتي لوی جرګه ده. دا جرګه د افغانستان جمهور رئیس را بللې ده. رپورټونه وایي چې جرګې ته 2500 کسان را بلل شوي دي. د افغانستان د مختلفو سیمو خلک په افغانستان کې د نوې ولسی جرګې استازي به په دې جرګه کې ګډون کوي. په جرګه کې به پر دې خبرې کېږي چې په افغانستان کې د طالبانو سره سوله څرنګه وسی. د افغانستان حکومت وای دوی غوړه غنی چې د خلکو نظر بیا هم د سولې په اړه ځانته معلوم کړي. په جرګه کې به د جمهور رئیس په وینا دیش فیصد شدي هم برخه ولري. د ازادي راډیو خبريال اجمل تورمان را سره دا اوس د ټلیفون په لاين کې دی. دی به نور معلومات وړاندې کړي. تورمان صاحب، نوري په دې اړه نوې څه خبري راغلي دي؟
بله، فرشتنه اوس چې ورس یعنی سبا ورس پاتې د سولې مشورتي لوی جرګې ته او بل سبا د دوشنبه په ورځ به دغه جرګه په کابل کې د لوی جرګې په خیمه کې جوړ شي. مسولین وایي چې لا هم د ګډونوالو راتګ بهیر روان دی. د دغه جرګې د نوملیکنې د برخې مسول اسد الله زمری نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه پورې په ټولیز ډول تر 2500 پورې کسانو د ګډون لپاره نوملیکنه کړې ده.
پرون تقریبا شاوخوا 1400 کسان رجستر شوي وو. نن هم تر دغه غړې پورې کې د 1500 کسان موږ رجستر کړي وو. نو د موږ مراجعین او میلمانه نورم را روان دي. امیدوارم چې خپل نصاب پوره شي او ټول خلک به دغه ګډون وکړي.
په دغه جرګه کې د ګډون لپاره ویل کیږي چې تر 2500 پر به کسان راشي چې لکه څنګه چې تاسو ویل ډیر سلنه به خزیوي. خو خغلی زمری ازادي راډیو ته ویل چې تر اوسه پر د خزو ونده تقریبا 40 سلنه کسان خزې لیکنه کړي ده. یو شمیر میرمنې چې ولایتونو څخه راغلي دي دغه مشورتي لوی جرګې لپاره، دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل.
نسرین انسانی هم د خوست ولایت څخه د مشورتي لوی جرګې ته غړی په حیث راغلی یم. و هم دې ته مرغلی چې ګټه تر پورته کو خدای د وکړي چې افغانستان ته سوله راشي. او په هم دې ته مرغلی چې سوله به ان شاء الله راشي.
رحیمه نیازی د پکتیا څخه صدکرم ولسوالۍ نه ان شاء الله مولسونه د مټول ولایتونو څلور د ولایتونو په ډیر لیوالتیا سره راغلي دي. موږ امیدوار یو چې دا جرګه به یو څه نه څه مثبت لاسته راوړنه ولري.
فرشته جان دغه جرګې لپاره په کابل کې سر لننه امنیتی تدابیر جدي شوي دي. د خار په واټونو باندې امنیتی کسان لیدل کېږي، پولیس او نور امنیتی بنسټونه دوی تلاشي هم پیل کړي دي او زمنن وړي چې لمخنه د امنیتی تدابیر جدي کې. خو دغه جرګه د دې ترڅنګ چې ګډونوال ورته روان دي او تیاریو خبره کېږي، د مخالفتونو سره هم مال ده. مخکې له دې یو شمېر سیاسيونو په ځانګړي ډول د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو کاندیدانو چې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم پکې دي، دوی دغه جرګه تحریم کړې ده او مخالفت ورسره خویدلې. نن کابل یو ځل بیا داسې یو غونډه شاید په کابل په شارناو پارک کې نن یو اعتراضیه غونډه وه، او په دې کې یو شمېر مدني فعالانو او سیاسي فعالانو راټول شي ول او دغه جرګه یې تحریم کړه. د سولې او ځوانان د سازمان رئیس صفی الله سلطانی په دغه ناسته کې وویل
هر گونه عملکردهای نمایشی و بی‌سود در کشور از قبیل برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح را تحریم نموده و آرزوی برداشتن گام‌های واقعی در روند این پروسه هستیم و از عموم مردم می‌خواهیم تا با صداهای عدالت‌خواهی ما یکجا شده و جرگه مشورتی صلح را تحریم نمایند.
که څه هم د سولې د مشورتي لوی جرګې جوړونکو ویلي چې د کسان سره چې د جرګې تحریم کړي دوی سره خبرې روان دي چې راشي په ځانګړي ډول د ډېر مطرح سیاسيونو سره چې د جرګې کې کډونو کې خو تر اوسه پر معلومه نه ده چې دوی د خبرو څومره پر مختګ کړي کنه دې کړي. خو د اجرایي ریاست مرستیال وایي فریدون خوزون مخکې تر دې ازادي راډیو ته ویلي ول چې دوی لا هم په خپل دریس کې او نو غواړي چې د جرګې کې کډونو کې او په دې اړه دوی اعلامیه هم ورکړي. بلې فرشته جان،
ډېر مننن تورمن صاحب. دوی خو خپل سیاسي مخالفتونه لري، دغه مسالات من تاسو تعقیبوي د ورځې په جریان کې کده اجرایی ریاست څخه کومه خبره نه وی راوته، هغه به هم اوریدونکو ته کوو. اوریدونکو ډېش فیصد لکه څنګه چې تورمن صاحب مویل ویل سی چې شذ به وینو کدو نیم زره کسان ورته راغشتل سی وي و نیم سو به شذ وي. خو ویل کی چې تر اوسه لا چندان ډېر نه دی د شذ شمیر چې را مخ کې سی وي او په جرګه کې د ګډون لپاره نمونه سب کریتورمان صاحب په کابل کې نن څه حالت دی؟ مکتبونه رخصت دي، پانتونونه رخصت دي، دولتي دفترونه رخصت دي، دغه جرګې چې مخکې سوي دي تل داسې په ښار کې دغه رسمي کارونه یو څور سره خند سره مخامخ وي.
بله، دغه جرګې لپاره د سباته د ثوره تم د مجاهدین د بریا ورځ ده، د خو مخکې هم رخصتي ورځ اعلان د لغو سره غینه چې بیا د مشورتي لوی جرګه ده، نو هغه هم رخصتي تر پنځشنبه د اونۍ تر روسي ورځ پر نوزه کنن هم رخصتي ده. نن هم رخصتي اعلان کړي افغان حکومت یو هفته رسمي رخصتي یوازې په کابل ولایت کې اعلان کړي ده. نو غنګونه کم ده په خار کې، ولی هغه څوک چې شخصي کاروبار لري هغه راوتی د خپل دوکانونو ته خپل کارونه ته ولی رسمی ادارې تړلې دي او دا رخصت دي، ځکه چې ډېرې دغه د رسمي ادارو کارکونکي هم د لوی جرګې په جوړېدو کې مصروف دي. د بیلابیلو ادارو کسان دلته راغلي دي او د چمتووالي کارونه مخته وړي.
مننه اوریدونکو، تاسو که په ولایتونو کې یاست او په کابل کې رسمي کار لري، نو خبر اوسئ چې په کابل کې دفترونه بند دي او حکومت کار نه کوي. زما بل همکار تورمان صاحب نه مننه کوو، ورزو نسیم شفق ته. زموږ همکار نسیم شفق په افغانستان کې د سولې د مشورتي لوی جرګې په اړه د سیاسي چارو لوی وکتونکي شهزاده مسعود سره مرکه کړې ده او په پیل کې لږ څه پوښتنه کړې چې د دې جرګې نتایج به څنګه وي، یعنی د افغانستان له سوري سره به څه مرسته وکړي.
اول خود لوی جرګې ته تلوار دا عرض وکړم چې لوی جرګه په افغانستان کې یو منل شوی اصل ده، خو متاسفانه چې دغه لوی جرګې په جوړېدو کې اول د ټولو سیاسي اعضابو د حکومت ترمنځ متاسفانه چې اجماع موجوده نه وه. تاسو وینئ چې ډېرو سیاسي اعضابو حتی نیمه د حکومت بدنې هم دغه جرګه رد کړې ده، او بل دا جرګې عنوان و چې فقط د سولې دپاره، اما خلکو کې په خلکو په ځینو په ذهنیتونو کې دا خبرې دي چې کېدای شي د سولې نه بر علاوه خپل کمپاینی بڼه ولري یا نور سیاسي مقاصد ترلاسه کړي، نو چې په هغې صورت کې به بیا د دغې جرګې مشورې ډېره ګټه ونه لري.
نو مسعود صاحب، تاسو هم پوهیږئ چې د بیلابیلو ولایتونو څخه د خلکو استازي راغلي دي او راځي دغه جرګې ته. صحیح ده چې یو شمېر مهمو چارواکو او سیاسي څیرو او ته مدني فعالانو دا جرګه تحریم کړي، دته په پام چې د خلکو استازي هم پکې راځي، دا به څومره ګټور واقع شي؟
فیصله چون نشکول الزامی بانن لري تر مشوره پر خبره محدود ده خو خدای دې وکړي چې هغه څه چې خو ویل شي چې دغه جرګه اجندا فقط صلح ده او صلح تاسو پیګه چې په افغانستان کې نه لري فساد خلک د افغانستان صلح غوښتل کیږي نور کتر دې بر علاوه بیا نور بهره برداری دینه کیږي بیا به خنتی جامونه لري او دغه خلک چې د ولایت نه راغلي په یو لوی هيله د سولې پیلا باندې د هيلې په بیا د خاور سره خاورې کی
څه فکر کوي چې په دغه جرګه کې به د افغانستان د خلکو د استاذ یو چشاو خو د ونیم زره کسان به د دوی عمده تمرکز بعد مشورې په برخه کې د سولې پاړوند له طالبانو سره څه وي
زما په ان باندې د افغانستان د خلکو واقعي استاذ چې په دې جرګه کې برخه واخلي چې افغانستان شموله یو جرګه یو ملي جرګه طبعا هغه نه نه ساده د خبره کې چې جنگ د حل لار نه ده ډیر فوکس به په دې باندې چې زر تر زر بین افغاني تفاهم شروع شي او د طالبانو سره باید خبري وشي چې تر څو په افغانستان کې یو تلپاتې او باعزته سوله منځته راشي
پر طالبانو به اغیز د مشورو څومره وي ستاسو له نظره
نور په هغه صورت کې چې کچیر طالبانو هم په دغه جرګه کې برخه اخیسته وای بیا به اغیز هم ډیر د چوس طالبان په دې کې شرکت نکي نو زه فکر نه کوم چې ډیر مشورې هم کس یوازې د سولې خبرې د سولې خبره به طبعا په مخالف لوري باندې یو تاثیر ولري ځکه چې مخالف لوري هم اوس په دې پوهه ده چې چپ له سولې نه بل لار نشته
کوم کسانو چې تحریم کړي یا کوم څیرو دا به سمره منفي اغیز پرې باسي په جرګې باندې
نو طبعا ډیر لوی سیاسي عذاب او دغه کې بایکاټ کړی دی او په عین زمان کې نیمه بدنه د حکومت څخه اجرایي ریاست هغه هم بایکاټ کړی دی نو طبعا منفي تاثیر خو خپل لري
د سیاسي چارو له چارونکو شهزاده مسعود سره د نسیم شفق مرکه تاسو اوریده اوس ورزو اجمل تورمنته د دې ساعت د ازادي رادیو مهم اقتصادي خبرونه وړاندې کوي
د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي د لومړي ځل لپاره په غزنی ولایت کې د زردالو او رومیانو د کښتې د پروسس دبره کې خودل شو د دغه وزارت وایي اکبر رستمینن ازادي راډیو ته ویل چې دغه مرکز په جوړولو 15.3 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې د یاد وزارت لخوا ورکول کیږي د خغلی رستمی په خبره ده دغه مرکز د جوړولو کار به تر رواني اسد میاشتې پورې بشپړ شي
نقشي مرکز د سرویس
دی وایي دا مرکز د زردالو او رومیانو د روزنی حاصل پورته کولې پروسس بازار موندنې او بشپړو معیاري کولو لپاره کړي اسانتیا بیره مست کوي خغلی رستمی وایي دا مرکز د خزو لپاره دی چې په جوړېدو سره به ډېرې خزو ته د کار زمینه برابر شي د نوموړي خبره مخکې لدی ورته مرکزونه په یو شمېر نور ولایتونو کې هم جوړ شوي وو د پکتیا ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خنوي چې په یاد ولایت کې د معیاري ګمرک د نشټون له امله له پاکستان څخه افغانستان ته نامعیاري او د ټیټ کیفیت درلودونکي مواد راوارېږي دغه خونی رئیس نصیر عالمیار نن ازادي راډیو ته ویل چې په ورځنی ډول له 150 تر 200 پورې موټرې د دغه ولایت لپاره پاکستان ته تګ راتګ لري خو تر اوسه په دغه ولایت کې په معیاري وسایلو سمبال ګمرک نه دی جوړ شوی دوی ویل په دغه مرغه په پکتیا ولایت کې معیاري ګمرک نشته چې موږ کوم مالونه چې له پاکستان نه دغه ولایت ته وارد او بیا نور ولایتونو ته انتقالیږي د کمیت او کیفیت له نظره وارزو خاغلی علمیار دغه شان وایي چې دوی دغه موضوع په څوزلي د مالی وزارت سره شریکه کړي او د ستونزې د هواري ډاډ ورکړل شوی
او اوس په ورسې نړیوالې مسلې ته د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ ویلي چې د تیلو صادرونکو هیوادونو ټولنې اوپک موافقه کړې چې په نړۍ کې د تیلو د بیې د ټولو لپاره به د تیلو تولید زیاتوي اسمت ساروان دا مسله کتلې ده نو د اوس را سره په استودیو کې د ساروان صاحب نو کچيري د اوپک غړي هیوادونه د تیلو صادرات زیات کړي فکر کوي چې دا په تیلو د بیې د لوړېدو مخنیوي وکړي یا څنګه
همداسې خوشکاری د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي سعودي عربستان او د اوپک نورو غړو هیوادونو د تیلو د بیې د ټیټېدو لپاره د تیلو د تولید د زیاتولو په اړه د ده له غوښتنې سره موافقه کړې ده. ترامپ پرون په یوه ټویټ کې لیکلي، له سعودي عربستان او نورو هیوادونو سره یې د تیلو د تولید د ډیرېدو په اړه خبرې کړې دي. د ده په وینا د اوپک غړو ورسره موافقه کړې ده. د سږ کال له پیله په نړیوالو بازارونو کې د اومو تیلو بیه 3% لوړه شوې ده، خو د امریکا د ولسمشر له سرګندونو وروسته نږدې 3% ټیټه شوه. د امریکا د موټر جوړونکو ټولنې ویلي په نړیوالو بازارونو کې د تیلو د بیې د لوړېدو له کبله د متحدو ایالاتونو د تیلو په ټاکنو کې د پټرولو بیه زیاته شوې ده، خصوصا په کالیفورنیا کې. خو ولسمشر ترامپ وایي چې په کالیفورنیا ایالت کې پر تیلو د مالیې زیاتېدو د تیلو بیه لوړه کړې ده.
مننه سروان صاحب، وخت هم بیخي کم لرو، خو که په دې ارتباط باندې د امریکا او د ایران مسلې ته هم لنډه اشاره وکړو، اوریدونکو ته به یو شاید ونه وي.
اصلا خو د نړۍ په بازارونو کې د تیلو بیه وروسته له دې لوړه شوه چې امریکا د ایران د تیلو پر خرڅلاو بندیز ولګوه او له هیوادونو یې وغوښتل چې له ایرانه تیل وانخلي. شاید امریکا د فشارونو په نتیجه کې هغه هیوادونه چې لا هم له ایرانه تیل اخلي له ایرانه د تیلو واردات ودروي او تیلو ته تقاضا نوره زیاته شي. څرګنده نه ده چې په داسې یو حالت کې به د تیلو تولیدونکي خپل تولید نور هم زیات کړي او کنه، خو اندېښنې شته چې د تقاضا له زیاتېدو سره به د تیلو بیه نور هم لوړه شي.
ډېره مننه.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس یو بل رپورټ لرو، دا یو تحلیلي رپورټ دی په افغانستان کې د ثور پومه د شوي کودتا په اړه چې د پخواني شوروي پلویانو وکړه او په افغانستان کې د سردار محمد داود خان جمهوري نظام رنګ شو. ورسره رحمت الله افغان دغه ځانګړی رپورټ برابر کړی دی. تاسو ټول ته دروېدو بلنه درکوم.
دا ټیک هم غوړز ده چې د ډیرو په ګمان د افغانستان د بدبختی پیل درې سوي. یو څلوېښت کال وړاندې د 1155 مریز کال د ثور پومه سهار وخت په کابل کې د افغانستان د لومړني جمهور رئیس محمد داود خان پر ضد د خلق ډیموکراتیک ګوند لخوا کودتا پیل شوه. داود جنبیز په خپل کتاب څلوېښت ساعته چې افغانستان یې واړو لیکي، سردار محمد داود خان سهار 2 بجې په خپل کور کې د کورنۍ چارو وزیر عبدالقادر په تمه و چې له هغه سره د خلق ډیموکراتیک ګوند د مشرانو د نیولو پر مسله خبرې وکړي. وړاندې په کتاب کې راغلي چې د وخت حکومت د خلق ډیموکراتیک ګوند غړي نور محمد ترکی، ببره کارمل، ډاکټر شاه ولی، عبدالحکیم شرعی جورجانی، غلام دستگیر پنشیری، سلیمان لایق، محمد حسن بارق شافی، حافظ الله امین او محمد حسن زمیر ساپای د حکومت ضد مظاهرې په تور ونیول سول. شاه نواستنی چې په کودتا کې فعال برخه درلوده اوس په کابل کې اوسیږي. ازادي راډیو ته ویل دوی د کودتا پلان نه درلود، خو د خلق ډیموکراتیک ګوند کودتا ته مجبور کړای سو.
شرایط د ثور بدلون لپاره برابر نه و، ځکه د وخت نه تر مخه دا کار وشو، خو په تحمیلي شکل سره وشو. جمهور رئیس سردار محمد داود خان د خلق ډیموکراتیک ګوند باندې برید وکړ او سیاسي رهبران ونیول شول. همدا شان دوی غوښتل چې په پوز کې نظامی افسران، اگر افسران چې ګوندیانو هغه هم ونیسی، نو ځکه شرایط ورته برابر نه و او دا په د خلکو ډیموکراتیک ګوند باندې تحمیل شو. د وخت نه تر مخه دغه کار رامنځته شو.
ښاغلی تنای وای چې امین له همدې فرصت نه په ګټه اخیستنې د پخوانی چمتووالي په لرلو سره د کودتا امر ورکړ. څلوري ساعته چې افغانستان یې واړو کتاب کې راغلی، د کودتا امر ورکړل سو له پولي چرخي نه د اسلام وطنجار او جګړن محمد رفیع په مشرۍ د څلورمې لواء د زریدارو ټانګونو یو کاروان د ارګ پر خوا حرکت کوي. د سور و مده پنځمه د سهار لس بجی او درش دقیقې دي چې هر کې د وزیرانو شورا غونډه روانه ده او ظاهرا جمهور رئیس داوود خان د کودتا چانو له حرکت نه و خبر. په همدې حال کې د داوود خان یو ځانګړی ساتونکی د کابینې غونډې ته ننوت او هغه د ټانګونو له حرکت خبر کړ، خو هغه په ځواب کې وویل چې د ټانګونه د نه دی راغوښتي. په کابل ښار کې د ټانګونو آوازونه اورېدل کیږي او د محمد داوود خان د نظام پر ضد پوځي کودتا پیلېږي. داود جنبش په خپل کتاب څلوري ساعته چې افغانستان یې واړو کې لیکي، د افغانستان پر دفاع وزارت د توپ لومړۍ مرمۍ د ورځې اوولس بجې ولګېده چې د ارګ او قلي اردو قومندانۍ ترمنځ یې اړیکې پرې کړې. شاهنواز سړی چې هغه مهال په بالیسار کې د کمانډوي ځواکونو د لومړۍ ټولۍ قومندانۍ پر غاړه درلوده وایي چې د ګوند مشرانو لخوا ورته پر ارګ د حملې امر ورکړل سو. ښاغلي تڼۍ ازادي راډیو ته وویل چې د خلک ګوند پلویانو د ورځې اوولس نیمې بجې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون ودانۍ تداخل سول او روسته ارګ محاصره کړ. د خلق او پرچم ګوند مشران د کابل ولایت لا زندانه بهر کړل سول. کودتاچانو د هوایي ځواکونو قمندانۍ د کابل هوایي ډګر د مخابراتو او دفاع وزارتونه ونیول. د صبر ومه د پنځمه د ورځې ماښام او بجې وي لا هم د ارګ ځانګړي وسلوال ځواک مقامت کوي او داود خان له هم ژوندی دی چې د افغانستان ملي راډیو تلویزیون اعلان وکړ د نادر خان د واکمنې کورنۍ وروستۍ څلې ونړید. د افغانستان راډیو له لارې د زرهدارو قواو جګړن اسلم وطنجار داسې وویل:
د زمونږ ځان لپاره په تاریخ کې د سلطنت ظلم، استبداد، وروستنۍ بقایا او د نادر خان د کورنۍ قدرت پای ته ورسید او ټول دولتي قدرت ولسته ورغی. دولتي قدرت د عسکري انقلابي شورا په پوره واک او اختیار کې ده. ګرانو وطنوالو،
له دې وروسته په پرله پسې ډول په ارګ هوایی او ځمکني حملې پیل شوې چې د ارګ د ځانګړي ګارد له مقاومت سره مخ شوې. دغه جګړه څوارلس ساعته یعنی د سور اتمې د سهار اتو بجو پورې دوام وکړ. بل اخره د سور په اتمه سهار نږدې پنځه بجې سردار محمد داود خان د خپل کورنۍ له ولسو غړیو د ارګ د یو شمیر ساتونکو ګارد او یو شمیر پلویانو سره یو ځای د کودتا چانو لخوا وبجل سو. پاچا امیر چې په هغه وخت کې په پلچرخي کې د زریدارو قواوو د حفظ او مراقبت رئیس و، د داود خان او د دا کورنۍ د وژل سوي غړي جسدونه د پلچرخي په پلیګون کې دفن کړل. دغه کودتا په غافل کون کې ډول بریالیتوب ته ورسېده او په دې ډول د افغانستان په تاریخ کې نوی فصل پیل سو. ترکه د خلق دیموکراتیک ګوند د عمومي منشي او د ولسمشر په توګه وټاکل سو. که څه هم په افغانستان کې کم خلک د دغه کودتا پلویان دي، خو ډیری افغانان دغه کودتا د افغان غمیزې پیل بولي. دو تنو افغانانو په دیاړه ازادي راډیو ته وویل:
زه لیک بختیال، دا په افغانستان کې یو تور ورځ و، یعنی د افغانستان د تاریخ او د افغانستان د بربادۍ.
سید رحمان نیازی ما وم د سور د افغانستان د تاریخ داسې یو ورځ د پیغه ورځ باندې د واک اخستلو یا د واک ته رسیدلو لپاره دی ویني تو یولو اغه سوای د متاسفانه.
د سلیمان لایق په خبره د کودتا هغه محل رامنځته سو کله چې د سردار محمد داود خان او شوروي اتحاد او همداشان د دو او خلق دیموکراتیک کمونیست ګوند ترمنځ اړیکې خړې پړې سوې. ښاغلی لایق مني چې له کودتا وروسته د واک پر سر سلقبي برخورد له امله د خلق دیموکراتیک ګوند د غړو ترمنځ اختلافات رامنځته سول. حفیظ الله امین چې ځان یې د ترکی وفادار شاګرد باله، خپل استاد یې په مرموز ډول وواژه او خپل یې ځان جمهور رئیس اعلان کړ. له کودتا یو نیم کال وروسته روسانو د ببرک کارمل په هڅونه په افغانستان یرغل وکړ او ځان یې جمهور رئیس وټاکه. د کودتا مخالف او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د سور اومه فاجعه بولی:
دا د دې اوسنۍ جګړې د پیل منشأ. شوروي اتحاد غوښتل چې خپل خوښي حکومت کابل کې ولري، همدا لاندې نه دا جنگ پیل شوی ده او ناټو ته هم هماغه جنگ په میراث رسېدلې. من دا نننۍ جنگ هماغه جنگ ده. اوم د سور یو فاجعه وه. دا جنگ او ستونزې په افغانستان کې لاندې ورځې پیل شوې.
د دیارلس سوه پنځوسم کال د سور د اومې خونړۍ کودتا چې د داود خان په وژل کېدو پای ته ورسېده، هېواد ته ناوړه او خطرناک پیغامونه درلودل. په دغه غمیزه کې میلیونونه افغانان ووژل سول، زرګونه بندیان سول او میلیونونو ګاونډیو هېوادونو ته کډوال سول. تاریخ پوهان لیکي د داود خان د حکومت له نسکورېدو وروسته اسلامي هېواد افغانستان د افغان بې تجربې کمونستانو او روسي یرغلګرو د حملې هدف وګرځېد. دا چې رښتیا هم کودتا په خلق ډیموکراتیک ګوند تحمیل سوې وکنه، د چارو کارپو غفور لیوالی په اړه ازادي راډیو ته وویل:
دا د نیت دعوا ده او تاریخ په نیتونو باندې قضاوت نه کوي، تاریخ په اعمالو او د اعمالو په نتایجو باندې قضاوت کوي. دواړه لوري وایي چې زموږ نیت داسې نه و، خدا سې وشو، اما هم چپی نو جریانونه او هم د دوی په مقابل کې افراطی شي اړخي دواړه د خپل اعمالو مسؤل دي.
د سور لکو د تاورسته په افغانستان کې روس پلو حکومت شاو خواڅور لسکاله دوام وکړ، او د سور په اتمه مجاهدین وخت ورسېدل چې ورسره د افغانستان کورنۍ جګړه هم پیل سو.
د سور پومه باندې په افغانستان کې کودتا سوې، د افغانستان لومړی جمهور رئیس محمد داود خان له 1903 تر 1908 پورې جمهور رئیس، هغه د 1908 میلادی کال د اپریل د میاشتې په 28 نیټه د پخواني شوروي د پلویانو کودتا چن لخوا ووژل سو، او په افغانستان کې د سیاست یو بله سلسله پیل شوه. اوریدونکو، تاسو دغه رپورټ کولای سئ چې زموږ پر ویب پاڼه باندې وګورئ، ویل ولې د خپل دوستانو سره شریک کړئ. د ازادي راډیو د ویب پاڼې ادرس دی www.azadiradio.com. اوس په ورسو اجمل انته د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو، روسیې او چین په یو ګډ بیان کې راغلي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې لپاره د دغو درو هیوادونو لخوا پر دې هدف سلا شوي چې بهرني ځواکونه د افغانستان نه ووزي. په دې بیان کې چې پرون خپور شو، د امنیت شورا د غدرې دایمي غړو څرګنده کړي چې دوی په منظم او مسؤلانه ډول افغانستان نه د بهرني ځواکونو د وتلو غوښتنه کړې، او دا یې له لوی سره د سولې د بهیر برخه ګڼلي. د بغلان ولایت د پولی خمری خار په دوسره کسمه کې لار بند ده. په سیمه کې د ازادي رادیو خبريال وای چې په لسکونو اعتراض کوونکي له پرون راځي موټر نه پرېږدي چې پر دې لار تیر شي. په سریلانکا کې پولیس وای چې دوی د شپږو ماشومانو په ګډون د 15 کسانو مړی پیدا کړی. پولیس څرګندوي چې دوی غوښتل د تیر اونۍ د یک شنبه ورځې د 14 په تړاو یو کور او پلټي خپلته 14 وشوي، او د جسدونه ترلاسه کړل. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وای سعودي عربستان او د اوپک د سازمان نورو غړو هیوادونو د دغه غوښتنو سره سلا کړي چې د تیلو تولیدات زیات کړي څو په نړۍ کې د تیلو بیرغ ښکته شي.
اوریدونکو، د خبرونې نورې څو دقیقې مو خپل همکارانو ته ورپریښ دي چې د زهرو کاروان پروګرام درته وړاندې کوي. دغه پروګرام هر اونۍ له ازادي راډیو خپریږي، او په افغانستان کې د مخدرو موادو پر ضررونو خبرې ورباندې کیږي.
د زهرو کاروان
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي مننه چې ازادي رادیو ته غوږیاست. زه اکرام الله اکرامم، او د زهرو کاروان په دې اونۍ خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې لچې روغو سیپ روان خبرونه کې اوري چې د کوکنارو د نشوهولو له پیل سره لا هم د حکومت لخوا د کوکنارو د اړولو په موخه رسمي عملیات نه دی پیل شوی. په روان خبرونه کې ځینی نور مطالب هم لرو، خو لمړی ساسه پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهم او پیښو تر ګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
لنشی مواد سره د مبارزه پولیسو څخه د پاسه 80 کیلوګرام نشی مواد ونیول. د کورنیو چارو وزارت ویاند نصرت رحیمی ازادۍ رادیو ته ویل، لنشی مواد سره د مبارزه پولیسو په دریو بیلابیلو عملیاتو کې په ننګرهار، کابل او پروان ولایتونو کې 80 کیلوګرام چرس نیولی چې په موټرو او استوګنی په کورونو کې پټکل شوی و. د یادونې وړ ده چې د دې موادو د قاچاق او ساتلو په تور اته کسان هم نیول شوی دي. د کورنیو چارو وزارت سرپرست نشئی مواد یو نړیواله ستونزه بولی او پر مبارزه ټینګار کوي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی له نشئی مواد سره د مبارزه د نوی موئن محمد هاشم اورتاق د معرفي کېدو پر مهال له نشئی مواد سره د مبارزه په برخه کې د نویو پلانونو په اړه خبر ورکړ. د کورنیو چارو وزارت له نشئی مواد سره د مبارزه موئنیت وای، د دوی موئنیت د یو لسو هدفونو په نتیجه کې د نشئی موادو په نیولو کې په سلو کې څلور شپږ ډیر والی راغلی دی. د لوګر ولایت پولیسو له وسلوالو قاچاقونکو سره 200 کیلوګرام نشئی مواد ونیول. د لوګر ولایت امنیه قومندان رحم خدا مخلص رسنۍ ته ویل د نشي موادو وسلوالو قاچاق کوونکو 290 کیلوګرام نشي مواد په یو بارورون کې موټر کې پټ کړی او په پام کې وچی د لوګر ولایت له خوشي ولسوالۍ څخه د هیوا جنوبي ولایتونو ته انتقال کړی چې له پولیسو سره تر وسلوالۍ نښتی وروسته قاچاق کوونکو وتښتیدل.
قاچاق برای مواد مخدر از اور همیشه مواد مخدر
د نشي موادو قاچاق کوونکو تل پر دې لار نشي مواد قاچاق کوي. خود دازل قاچاق کوونکی د دې ولسوالۍ په کافر درسي مکی له پولیسو سره مخ او تریو ساعت وسلوالي جګړې ورسته له قاچاق کوونکو څخه 290 کیلوګرامه نشئی مواد ونیول شو او موټر یې هم وسوځول شو.
قاچاق کوونکی ډیری وختونه نشئی مواد د لوګر لاره د افغانستان له ختیځو ولایتونو څخه جنوب ته قاچاق کوي او دونه روسي په خداده چی د حامد کرزی په هوایی ډګر کې 11 کیلوګرامه نشئی مواد ونیول شو. د حامد کرزی د نړیوال هوایی ډګر سرحدي پولیسو په خبر پاڼه کې راغلی چې د یوې خزې په ګډون دوو کسانو غوښتل چې 11 کیلوګرامه هیروین په خپلو جامو او سفری بکسونو کې له هیواد څخه بهر قاچاق کړي چې پولیسو د تلاشۍ پر مهال ونیول. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو میاشتو کې د افغانستان له هوایي ډګرونو څخه بهر ته د نشئی موادو د قاچاقو هڅې ډېرې شوې دي.
مسکا هوتکو چې د نشئی موادو په برخه کې د ونې مهمه پیخي راوورول. وړاندې په خبرونه کې دا مطالب لرو: په داسې حال کې چې د کوکنارو نشوهل پیل شوی خو د امنیتي ادارو لخوا د کوکنارو د اړولو طرحه لا اوس هم نه ده نهایي شوی.
د دیالاسو اتنایم کال لپاره د کوکنارو اړولو عملیاتي پلان جوړ شوی.
دا به هم وره چې د کندهار ولی وای د کوکنارو د کښتونو د اړولو پر ځای سږ کال خپل پام د نشئی موادو قاچاق کوونکو ته اړولې.
د قان 3% په سلو کې د ګټه وړي.
په اورزګان ولایت کې د کوکنارو د کښت او د معتادینو د درملنې پر امکاناتو د دغه ولایت لوالي سره مرکه لرو.
موږ په اورزګان کې د 50-30 بسترو پر ضرورت لرو د معتادینو د تداوی لپاره چې مرکز جوړ شي.
له سلیمان اوروچی ولی د ملي اردو لیکو وشړل شو.
کله نشکیږي نور خوب د درزي بس ګړم ځان واچو سم لایې.
او د روانې خبرونې په پای کې ډرامه هم مهروي له ازادي رادیو سره پات شي.
دا د کمانډان سیټ ټول باکس می خلاص کړ.
خو دې بوجو یو څه شې دي
مهرباني وکړئ وی ګورئ.
اوس هم د خبرونې لومړی مطلب: د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې یوونه کېږي چې د کوکنارو نشوهل پیل شوی خو تر اوسه پورې هم د امنیتي ادارو لخوا د کوکنارو د اړولو طرحه نه ده نهایي شوی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې موینیت ویاند اسدالله یادګاری ازادي راډیو ته ویل د وزارت د کوکنارو اړولو عملیاتي طرحه جوړه کړي خو د دفاع وزیر د نه لاسلیک کولو له امله د کوکنارو اړولو عملیات په رسمي توګه نه دي پیل شوي. امنیتي کارپوهان د امکاناتو کموالی او کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې د کوکنارو د اړولو د ځانګړو تشکیلاتو لمنځه تلل د دې لامل بولي چې د پام وړ کوکنار نه دی اړول شوی. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاس ترناکه وړاندې کوي.
د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د سار ځانګړي ادارې یا سیګار چیړنې ښیي چې سخت کال بیا د افغانستان په ډیری ولایتونو کې کوکنار کرل شوی او یو اونۍ کېږي چې په ځینو ولایتونو کې نیښوهل هم پیل شوی دی. د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې معینیت ویان اسدالله یادګاری ازادي راډیو ته وویل که څه هم تر اوسه پورې د کوکنارو د کښتونو اړولو عملیاتي پلان نه دی نهایي سوی او د کښتونو اړولو کمپاین په رسمي توګه نه دی پیل سوی خو بیا هم په ځینو ولایتونو کې افغان ځواکونو د کوکنارو یو شمېر کښتونه اړولي دي. ښاغلی یادګاری زیاته کړه یوه ستونزه دا ده چې د کورنیو چارو وزارت له تشکیلاتو څخه د کوکنارو د کښتونو اړوونکي ځانګړي قطعه لري سوي او بله دا چې زموږ ډیری نظامي ځواکونه له وسلوالو مخالفینو سره په جګړه بوختي.
د دیالاسو اتنایم کال لپاره د کوکنارو اړولو عملیاتي پلان جوړ شوی چې ډیر ژر به عملیات پیل شي. دا مهال زموږ ډیری ځواکونه په جګړه بوختي. په خوا موږ د کوکنارو د کښتونو اړولو په نوم د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې موینیت یوه ځانګړي قطعه درلوده چې له بده مرغه اوس له منځه تللې او پر ځای د ولایتونو محلي ځواکونه د کوکنارو اړولو عملیات کوي.
د کورنی چارو وزارت د معلوماتو پر اساس په تیرې و اونۍ کې د هلمند ولایت د امنیه قومندانۍ پولیسو په نادالی، ګرمسیر، نهر سراج او لخکرګاه ښار په څلورمه حوزه کې 202 هکتار ځمکه او دغه ډول د ننګرهار پولیسو په غنیخیلو، مهمندري او کوټ ولسوالیو کې 353 هکتار ځمکې د کوکنارو لکښتونو څخه پاکې کړې دي. تیر اونۍ په ننګرهار، کندهار او هلمند ولایتونو کې د کوکنارو نیخ وهل پیل شول چې لګاونډیو ولایتونو څخه په لسګونو نیخ وهونکي دی ولایتونو ته تللي دي. د کورنیو چارو وزارت پخوانی معین او امنیتي کارپوه میرزا محمد یارمن د کوکنارو د کښتونو کچی او افغانستان او نړۍ ته د نشه یي موادو ګواښونو ته په پام سره له نشه یي موادو سره روانه مبارزه کافي نه بولي.
موږ پخوا دوه ډوله ځواکونه درلودل. یو یې هغه ځواکونه و چې له نشه یي موادو او احتیاط سره به یې مبارزه کوله، او د دې تر څنګ مو نور غښتلي ملاتړي ځواکونه هم درلودل، خو اوس دا ظرفیت ډېر ټیټ شوی دی. له نشه یي موادو سره د مبارزې موجود تشکیلات د نشه یي موادو له قاچاقو او لوجستیکي چارو سره د مبارزې لپاره کافي نه دي.
په داسې حال کې چې سیمه ییز امنیتي ځواکونه د دولت له وسلوالو مخالفینو سره په جګړه لګیا دي، د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا مهال دی ولایتونو ته هیڅ ډول ملاتړي ځواکونه نشي لیږلای چې هلته د کوکنارو کښتونه واړوي.
محمد یاس ترنا کوچی په یو شمیر ولایتونو کې د کوکنارو د نشوهلو د پایل پاړه راپور را او را و پر راپور کې مو واوریدل چې لا هم د افغان ځواکونو لخوا د کوکنارو د کښتونو اړولو کمپاین په رسمي توګه نه دی پیل شوی.
هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
درنو دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. پمدي مسله کې پاتې کیږو. ورزو کندهار ولایت ته، په کندهار کې هم کوکنار حاصل ته رسیدلی، خو دولت تر اوسه پورې د کښتونو د اړولو کمپاین نه دی پیل کړی. د کندهار له نشه یي موادو سره د مبارزې ریاست وایي وزارت ورته له تیرو دوو کلونو راهیسې د دې کښتونو د لمنځه وړلو لپاره بودیجه نه ده ورکړې. بلخوا د کندهار والی وایي چې د کوکنارو د کښتونو اړولو پر ځای څه کال خپل پام د نشه یي موادو قاچاق کوونکو ته اړوي. په دې اړه له سیمې صادق ریښتینی راپور راکوي.
د کندهار په میوند، خاکریز، شاولی کوټ او میانشین ولسوالیو کې د کوکنارو کښتونه تر ډیره د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې سوي، خو په میوند، جړی او پنجبای ولسوالیو کې آن امنیتي پوستو ته نږدې هم زیاتې کروندې له دې کښت څخه ډکې دي. د جړی او پنجبای ولسوالیو دوو کروندګرو عزت الله او عبدالنافع ازادي راډیو ته وویل چې د کوکنارو د کښت د حاصل ټولولو پر مهال ځایي قومندانان وسلوال طالبان او زورواکي ترې ونډه اخلي او ګټه یې قاچاق وړونکي وړي.
کړه کچ اکبر وړي یا نور راتراپو خلک ستاغې وړي. موږ ته خو لکه داسې طالبانو نه کومندانانو مخالفینو داسې په لرې منطقو کې خلک وړي. ورور موږ ته خو داسې ګټه نه رارسېږي. سږ کال خو چې موږ کرل دي هغو نه ګټه ملازره ته نه لویږي. چې راوچې رسېږي چې اخسار و تن سره ورسېږي هغه ملازره ته نه لویږي. سږ کال ولې نرخونه یې کم دي؟
موږ د مجبوري د خاطر کرلې دي. موږ بزګر خلک یې، نو موږ نشو کولی چې په بل شي ځان وچلو، په دغو تاریکو باندې ځان چلوو.
دا مهال د کندهار په یو شمېر لویدیځو ولسوالیو کې د کوکنارو د کښت حاصل ټولول پیل سوي. د دې ولایت د نشه یي توکو سره د مبارزې د ادارې مشر ګل محمد شکران وایي تر اوسه د دوی سره دا ارقام نشته چې کندهار کې پر څومره ځکه کوکنار کرل سوي، خو وایي چې د تیرو دوو کالو وچکالۍ یې په تولید کې 42% کموالی راوستلی.
دا دوه کاله متواتر وچکالی وه، الحمدلله په تولید کې 42% کمښت راغلی و. او اوس هم انشاءالله زه تاته وعده درکوم چې امکان لري چې تیرو کالو په پرتله سږ کال کښت کم وي.
په عیني وخت کې د کندهار والی حیات الله حیات وایي سږ کال افغان دولت د نشه یي توکو د کښتونو د اړولو پر ځای هغه قاچاق کوونکي هدف ګرځوي چې نشه یي توکي تر نړیوالو مارکیټونو پورې رسوي.
اوس په دې وخت کې د موږ تمرکز په دې ده چې هغه څوک چې اصلي ګټه د کوکنارو وړي، دیقان 3% په سلو کې دې ګټه وړي، هغه اصلي کسان چې هغه ملي او نړیوال قاچاقبران دي. موږ په دې باندې کار کوو چې د هغو د له منځه وړلو او د هغو د مخنیوي دپاره په هغه وخت کې چې د دیقان نه حاصل اخیستی جدي اقدامات وکړو.
که څه هم افغان دولت د نشه یي توکو کښتونه د وسلوالو د عایداتو مهمه سرچینه بولي، خو د دې کښت د له منځه وړلو کمپاین هغه مهال پیلوي کله چې کروندګر په دې کښت کې ډېر لګښتونه وکړي او حاصل ته یې په تمه وي.
عدالت او له فساد سره مبارزه.
که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو لاله مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ ل 3 تر 4 بجو ته د غشمیرو لاله ل مخسره په اړیکه کې شي. 0 9 9 15 30 40 0 9 9 15 55. او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پانی لاله خپل پوښتنې ل مخسره شریک کړئ www.facebook.com/azadiradio.
درنو اوریدونکو، زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې په اف ام 100.15 او منځنۍ صفه 12.9 په ټوله سیمه کې رڼا اوریدل شي. ورزو روزګان ته، په روزګان ولایت کې د کوکنارو د کښت، د مخدره موادو د تولید او استعمال په اړه د دې ولایت لوالي څخه یې اورو. روزګان د افغانستان له هغو ولایتونو څخه دی چې هلته کوکنار کرل کیږي. آندا چې د ولایت مقام په دیوال پورې ځمکه کې هم کوکنار کرل کیږي او په ښار کې دننه هم نشئی مواد په اسانۍ سره پیدا کیږي. دا چې په روزګان ولایت کې ولی کوکنار ناړول کیږي، د متادینو د درملنې لپاره روختون ولی نشته، او ولی په دې ولایت کې د نشئی موادو د خرڅلاو مخه نیول کیږي، په دې اړه مو د روزګان له ولی محمد شفیق سره مرکه کړي او په پایل کې مو ترې پوښتلي چې په روزګان ولایت کې له نشئی موادو سره مبارزه څنګه روانه ده. یادونه ورده چې د روزګان ولی محمد شفیق په جی اسد الله مشهور دی.
ونی ویم کال کې تقریبا موږ د 50 څخه تر 90 پورې په کوکنارو په کارولو کې کمبوت لرو، او د کوکنارو د اړولو په ارتباط زموږ سره هیڅ نوې همکاري نه ده سوې. هلته موږ ته بودیجه نه ده راکړل سوې چې کوکنار واړو.
تاسو ویل چې په تیر کال کې په روزګان کې د کوکنارو کښت کم شوی و، د بلې خوا مو دا وویل چې مرکزي اداره ستاسو سره هیڅ ډول مرسته نه کوي په دې برخه کې، نو په تیر کال کې د کوکنارو کښت ولې را کم شو؟
موږ خلکو سره په وار وار جلسې وکړلې، خلک مو دې ته را دعوت کړل، علماو ته مو پیشنهاد وکړ، هغه پر منابرو باندې تبلیغات وکړه.
موږ د ځینې بزګرانو سره مرکه کړې دي، دوی وایي اساسي علت دا و چې وچکالي و.
اتمن به وچکالي په دې باندې تاثیر کړیستلی، خو ډېرې سایډ دغه وایي چې موږ د خلکو سره په وار وار مجالس کړې دي، خلک مو راغوښتي چې غونډې مو جوړې کړې دي، او د متنفذونو علماو په ذریعه مو خلکو ته پوهاوی ورکړی دي.
دوی درې افتې ورسته به روزګان او په نور ولایتو کې د کوکنارو نیش شروع شي. خو لا تر اوسه پورې په روزګان کې د کوکنارو د اړولو کمپاین نه دی شروع شوی. د دې رات څه دی؟
ما مخکې درته وویل چې دا اړولو لپاره بودیجه نشته. کوکنار چې اړول کیږي هغه بودیجه غواړي، دغه لپاره ډیرکتوران په کار دي، دغه لپاره پرسونل په کار دي، و ته معاشات ورکول سي، تیل دي، مصارف دي.
روزګان ولایت کې داسې ځایونه هم شته چې هغه لږ امکانات غواړي. د مثال په ډول د ولایت مقام و جنوب ته دیوال په دیوال باندې کوکنار کرل سوی دي. آیا دغه سي د لږ کوکنار اړول امکانات مستحسن نشته؟
کومه ساحه چې تا یاد کړ د ازمر تر کنټرول لاندې ده، ما تر اوسه پورې اته د کوکنار ګل نه دی لیدلی.
یو بل ځای چې هغه په ترنکوټ کې درنه دی، هغه د روزګان کندار شارع کندک دی. دغه کندک څنګه ته هم کوکنار کرل سوی دي. دا کوکنار ګل نه اړول کیږي.
ما مخکې درته وویل چې کچېری موږ هغه ځای پیدا کوو ځکه کوکنار کرل سوی، که به موږ اړوي
په ترنکوټ کې یو چوک تاریخ د چوک ونو باندې یادیږي، هلته نشئی مواد خرڅیږي. د دې نشئی موادو د خرڅولو یا د قاچاق مخه ول نه نیول کیږي.
موږ یوازې د تاریخ د پاره نه، د امنیت په خاطر په نورو ټولات چې په بازار کې به ایجاد یدل دغه د پاره ګرنیزون جوړ کړی دی. ان شاء الله زه په دې باندې سل په سل کې مطمئن یم چې الته په هغه شکل به شپخوا عام په دلته خرید پروش د تاریخ کې دی، اوس به هغه شکل ونه لري. اوس بنې کچېری سوي هم به ډېر پټ دا کار سوي. په هغه کې ان شاء الله موږ په دغه ته په تلاش کې یو چې دا بیخي د مخه ونیسو، په آینده کې به نه څوک واوري او نه به څوک وویني.
د ترنکوټ د سپین مسجد او د تورې په سیمه کې التم نشي مواد خرڅیږي. که چیرې پولیس دا تعقیب کړي نو ډېر اسانه مخ نیولې سي. خو لا مخ نه نیول سي، دي لا څه دي.
موږ خاصه کې تا د دې لپاره جوړه کړې ده، د واځي تاریخ لپاره نه، د نور مشکلاتو د حل لپاره موږ کشفي ارګانونو ته وظیفه ورکړې ده، پولیس ته ورکړې ده، ریاست امنیت ملي ته په دې ارتباط وظیفه ورکړې سوې ده چې په دغه شانو پسې وګرځي تر څو دغه مخه په کلي ونیول سي. دا چې پټ په یو نامه دکان خلاص کړي، په مخ کې یو شي، په اخر کې بل شي، کشفي ارګانونو په دې پسې ګرځي، دا به پیدا کوي او په وخت باندې به د دې مخه نیسي.
په روزګان ولایت کې هم نشيان ډېر دي. دغه نشيانو موجودیت په روزګان کې پر امنیت باندې څونه ناوړه تاثیر کړی دی؟
دا هم پر امنیت باندې بد اثر کوي، هم د ولست او جوبار دی، هم د دولت او جوبار دی.
پر سنیو کې د سرپورنه هم خبره سوي چې په روزګان کې یو شمیر پولیس پنه شو اخته دي. په تیر بیا محلي پولیس په امنیتي ارګانو کې د نشه مخول نه نیول کیږي.
در لس میاشت کیږي چې زه روزګان ته تللم. په اول اوایلو کې چې زه ولاړم په محلي پولیسو کې په ملي پولیسو کې دا معتادان بیخي زیات وه. موږ چې په هغه وخت کې د دې معلومات وکړي تعداد یې شپږ سوه کسانو ته رسېدی، خو دا په کراره کراره د دې مخه نیولې ده. اوس بیخي د هغو فیصدي او لسو فیصدو ته به رس پاتې دي، نور به ټول ختم شوي یا به د هغه سپونو څخه ووتلی یا د نشې پرېښولی. خو په دو لرې ولسوالیو کې چې هغه په ولسوالۍ ته جذبه د ورکولو دپاره هم کوشش روان دی.
روزګان او نورستان هغه ولایتونه دي چې د محتاجینو د علاج ځانګړي شفاخانې هلته نسته. تاسو تر اوسه پورې څه کړي دي؟
موږ په روزګان کې د 50 څخه تر 100 بسترو پورې ضرورت لرو د محتاجینو د مرکزو د تداوی لپاره چې مرکز جوړ شي. موږ کوشش کړی دی د بندوي ورځې مخکې زه په خپله د سیاسي امنیت د وزیر سره ملاقات درلودی. په دغه ارتباط مو ډیر بحث سره وکړ. هغه قانې سو چې په ویلو کې موږ تاسو ته شل بستر شپخانه جوړ کړو. دا وعده سره کړی دا په دغه قرار قرار پسې لو یو غټو بیا چې تر څو ستاسو ستونزې حل شي.
د قاچاق د مخنیوي لپاره تر اوسه څه سوي دي؟
موږ په کټي صورت تصمیم لرو چې د کاچاکو مخه په مطلق ونیسو. کومې لارې چې په هغه باندې د کاچاک تر کیږي هغه په دغه لارو څخه کاچاک یو خو په ځبه ولایت بل ولایت یا د یو ځای بل ځای څخه ځي. د هغو د مخنیوي لپاره موږ چک پوینټونه جوړ کړي دي. هغه ته مو پولیس ته توضیح کړي دي وظیفه مور کړي د هغه ځایو کې باندې د تلاشي وکي او د کاچاکو مخه ونیسي. او همداسې مو کشفي ارګانو ته وظیفه ور کړي ده چې هغه کسان چې کاچاک بران دي هغه کشف او هغه د قانون منګولو ته وسپارو.
د څه وخت راځي چې تاسو روزګان ته تلیاس؟ کوم لوی قاچاقبر نیول شوی دی؟
لوی قاچاقبر نه دی نیول شوی، کوچني قاچاقبران نیول شوی دي. دا خو د پروشان نیول شوی دي، نشئی مواد هم سره نیول شوی دي. هغه ان شاء الله په لالند ورځو کې موږ میډیا پر مخ باندې ښکار کوو او هغه بسوزو.
د روزګان لوالي محمد شفیق سره موږ د همکار عبدالنافع همت مرکه اوریده.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 ل ازادي رادیو څخه اوریدل شي.
درنو اوریدونکو، زموږه غلا ازادي رادیو نو روانه خبرونه مو همدا اوس پر ویب سټ هم په ژوندۍ باندې تعقیبولای شي. پته مو ده azadiradio.com. اوس هم د خاطرې ورده د لغمان ولایت 22 کلن سلیمان په ملي اردو کې وظیفه درلوده. خو له دریو کالو رئیسی پودر اسکوی دی وای چې لدن دی شړلې او د خپل کور لنګي وزي خرڅوي تر څو نشي مواد پرې اخلي. دا چې د ولی نشو ته مخ کړه په دې اړه زموږ همکار محمد یاس ترنکته کیسه کړي.
زمانو سلیمان دی، د لغمان علی شنګونو بل درا کې اوسې. دوش کلن وایم اردو کې مې وظیفه او بس مستری او ما د لنجر ویم انټرنیشنل مې دې مې جوړول. بل دا وسی مې ان پالوما اردو کې وظیفه او هیڅ نشام هم نه کول دی. خو بس کلی کې داسې دښمنی پیدا شو. په لار مې دښمن نه خو لګېد. بس زم لاړم بس انډیوالان مې و بس زه خو کور کې بند وم کنه. دښمنداری و بس راتله بالته شین اسکل تاریخ دغه پوډر دی. خو ما ته ویل بس دا داسې شی دی، هغه سي شی دی، داسې ساتیریږي دغه سي. بس نه پوهېدنو مړه. بس اول کې خون راګي بیا پس تملي شو بیا هلته بدل کېږي دا چې وز مونږه ماغه سره بس کې ناستل بس دم ولا ګول اسکل بس دی پودر باندې دا درې کلو کې راغلم. دا داسې بغیرت شي دا کې بس اوس کې بس نمور دی دیګ نه پلار دی. بس کمپل بستر دی دار چیرته شي بیخي سیستم نه وستلې هم نو بس پودر به وای ژوندې هم نو مړوم. بیخي بیخي ژوندګي نه مې زړه تور شو. پیسې مېسې هم خلاص اوس بیا دا غسیو غدا مالونه اوزه موزه دا خرڅاو کله چې کوم لری د پیش یو هغه می خرڅه ک صدر ته وایم نو بس چې رات لاس تر رات لا هغه می خرڅول پیش بدن کې داسې تغیر راوستي خو بس نشم تلې پیش جګ ځای ته نشم خته. بس داسې سینا می بندې د په خوغو به میال د تعلیم مون ته راکول نه پیش سپورټ کم تکړه عمر شي کې ورزش به می کول خټټ داسې نفس لری دما که بس داسې جګورو کې به داسې پمنډه باندې خته. اوس دا زینا په لومنډ یو اند زړه می ټوپو نه وای.
او دا مردار شیخ زړه دا فلټرونه بندیږي کنه بس ځانونه دي درد کوي بس حالت دي خراب ده بس هغه وخت کی رواني په مخ باندې کله نشکیږي نور خوب درځي بس ګړم ځان واچو سب لایپی دا عملی کې شوبیا څوک در باندې اعتبار نه کوي خپل حالت تر زمونه دی خو هغه ما به ورته ویل چې دا شودې دغه به ویل نه وي نه دا شودې نه دي خورته دی سړې په غوړا کې غرور دی پودری دا بل غرور ته دی څوک په غور کوي کې پلانګه پودری دا پسند دا په غورونه خوشته کلی کې که بس دی پودرونه بعد شم پېښ غزان ته خزه حکم خپل زندگی جوړه کم پېښ په خپل وظیفه تلار شم 2000 افغانۍ می معاش پېښ ډیر په خیمانه سبد دی کول
یو شی ټول ملت ته ور پکوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسه
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکلیست
تاو ده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو ل آزادی رادیو
د زهرو د کاروان د خبرونې درنو مینوالو دا د اوس د خبرونې ورستۍ برخه تر ورسېدو په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو د نن ډرامې کې صدا شته چې پولیس په لار کې د جانان استاد موټر د تلاشي لپاره دروي پولیس تر لګ لټون وروسته په موټر کې داسې اڅه پیدا کوي چې جانان استاد هم نه پیژني دا چې دا ناشنا شی به څوي او وروسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې ورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړي
سلام علیکم استاد
وعلیکم سلام
استاد دا یو پنځه پارسل مالګه به در سره یوسی
چیرته یوړی
کندهار ته
سمه ده یو بیسو
کرایه سو کیږي
دونیم زر افغانۍ به در نه واخلم
دونیم زر افغانۍ ډیر نه دی
څه ډیر دی بابا ل کابل به تر کندهار پورې ډیر لار ده
ښه سمه ده سمه ده ښه نور نو زه بیغمه شم
بیغمه اوسه خدا را ته وای چی هلته چاته ورکو
ستانه بر زما سره شتا زمانوب سرور خان دی په کندهار کې زما ملګری بصیر زنګ درته وهی او پښتنه درڅخه کوي چې د سرور خان مالګه دی راوړې ده کنه بس دغه زما ملګری دی مالګه ورته اوس پاره
سما ده
دا دی کرایه دی واخله
ښه ودرېږه زه وشمیرم او بالکل صحیح دی کور دی آباد
زه نو لاړم استاد دی خدای پامان
په مخه دی ښه
سلام علیکم
و علیکم سلام
بصیر جان هغه مالګه می درولې غلا
کوم ترانسپورتي شرکت ته مور کړی دا
هغه مخ کې چې مالګه درلېګلې و هغه شرکت دی
بس پوښوم
د موټر نوم او موبایل شمیره په میسج کې درسته ومه که په کندهار کې ډېر ضرورت رسید مال ځنه واخله کنه ضرورت رسید زنګ مور وها بیخي د موبایل بند کا
بس تا مدام دغه څه وکم
استاد اجازه ده موټر تلاشی کړو
مهرباني وکړه کمانډان صاحب
دا ټول بکس خو دې خلاص کړ
په دوار سترګو کمانډان صاحب دا کمانډان صاحب ټول بکس می خلاص کړ
په دې بوجو یو څه شي دي
دا مال ګره کمانډان صاحب
ته ودرېږه زه یو ګورم
مهرباني وکړه وی ګورئ
استاد ته خپل نه پوي او کوم کې دې نه پوهانو ګمان کړای دی دا مال ګره کې هیروئین
څه شی هیروئین
هو هیروئین ولې ته یې نه وینې
دا خو مالګه وه هیروئین له کومه شول
تاسو خو مالګه رابر کړې وه کېدای شي په لارې کې پیریانو مالګه لرې کړې وي او بوجۍ ته به هیروئین وراچولی وي ته اوس موږ غولوې
کمانډان صاحب خدای دې اوس نه راکوي چې تاسو به غولوم رښتیا وایم
نو ولې ځان داسې ناګار اچوې لکه په هېڅ څه خبر نه یې
کماندان صاحب قسم په خدای غزه خبر يم چې دا ایروین د چا دی او چا دلته راوړی دی.
ها عجیب دا والا موټر ستاد یا ایروین د بچا دی؟
کماندان صاحب زه رښتیا وایم، زه قسم دې کپ دی ایروینو خبر يم.
دا خبره بیا ما کمی کی وکا چې دا ایروین ستانه و اکبره.
بله کماندان صاحب.
راشد دې استاد لاسونه ور وتاړه او موټر ته پورته کړه چې کماندان یې ته بوزو.
سامره کماندان صاحب.
درنو اوریدونکو د همدی ډرامې په اوریدلو سره زموږ د دیونی د زهرو کاروان خبرونه هم عملته پای ته رسیدي. تر بلې خبرونې مو په لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامان.
ازادي رادیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 0000 2 3 4 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 1 1 5.